سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د خبرونه ته مو ز فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کو پایله په خبرونه کو د پاکستان یو چارواکی وای چې نن پر اړیورن کرخه ځینې نور مرکزونه هم پرانیستل سول چې ورسره له پاکستان د لسګونو زره افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی شوی. په خیبر کې د کمشنر مرستیال عبدالله سرخان ویچرس ویلي پر تورخم دروازه چې ډېر کډوالو څخه افغانستان ته وړي دغو مرکزونو شمېر درې برابره زیات شوی دی. هغه زیاته کړې تر اوسه شاوخوا شل زره کسان د تورخم له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. د ریوټرز د خبر له مخې د چمن له لارې بیا تر 15 ډېر بې اسناد افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په همدې حال کې شکایتونه شته چې د پاکستان پولیس ځینې افغانان چې قانوني اسناد هم لري نیولي دي او اخراج کړي دي. نن د هندوستان په لکنو ښار کې د کرکټ نړیوال جام څلور دېرشمه سیالۍ د افغانستان او نیدرلینډ ترمنځ وه. نیدرلینډ د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په اوه څلوېښت اوورونو کې 109 منډې وکړې او افغانستان د 130 منډې هدف وټاکه. د نیدرلینډ په توپ وهونکو کې نن څلور لوبغاړي ایران آوټ شول. په افغان توپ اچوونکو کې محمد نبی درین، رحمت دوا او مجیب الرحمن یوه وکټه واخیسته. همدارنګه افغانستان په یو دیرشمه ور کې دغه هدف پوره کړ او مین آف د میچ یا دغه لوبې تر ټولو غوره لوبغاړی محمد نبی شو. د پاکستان پوځوایي نن په بلوچستان ایالت کې د ناپیژانده وسلوالو په برید کې 14 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ اماړیکو له دفتر څخه په خبري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي د پوځیانو دوه موټرې د بلوچستان په ساحلي سیمه کې له پسنۍ څخه اور مړې سیمې ته روان و چې وسلوالو پرې برید وکړ. تر اوسه د برید مسؤلیت کوم چا په غاړه نه دی اخیستی، خو بلوچ بیلتون غوښتونکي وخت نا وخت په پاکستاني پوځیانو بریدونه کوي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو په خزیت څنګه کې د لنډ مهاله اوربند پیشنهاد رد کړ او وی ویل چې د اسرائیلو ته هجومي عملیات به تر هغه روان وي چې حماس ډلې يرغل کړي کسان خوشې کړي نه وي. ایشوډ پریس خبري ایجنسی راپور کړی چې نتنیاهو په دې باب لنډ شیبه وروسته له خبرې وکړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن سره یې وکتل. بلنکن نن تل ابیب ته ورسېده او په غزه ترانګه کې د اسرائیلو په هجومي عملیاتو کې د لنډمهاله وقفې غوښتنه وکړه، خو تر څو په سیمه کې بشري وضعیت بهتر شي هغه هم تر از له اسرائیلو غوښتنه وکړه چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره لا زیاتې هڅې وکړي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 8 د اسرائیلو په حمله کې شاوخوا 1400 کسان ووژل او 240 نوري يرغمل کړل. تر هغه وروسته اسرائیل اوس مکنی او هوایی عملیات پیل کړل. حماس ډلې تر ولکې لاندې غزه کې روغتیا چارواکو ویلي چې د اسرائیلو د حملو له پایلې تر اوسه 9000 څخه زیات کسان وژل شوي دي. او اوکراینی چارواکو نن ویل چې روسیې تیره شپه د اوکراین پر خرونو او بنسټونو د بیپلوټ الوتکو په مرسته پراخې حملې کړې دي. دغو چارواکو خبرداری ورکړ چې مسکو ښایي تر ژمی مخکې خپلې حملې لا سختې کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په خپل لیک شبکه په خاني ټویټر نن جمعه لیکلي چې روسیې تیره شپه د شاهد په نوم څلوېښت بیپلوټ الوتکې اورسولې دي. دغه په وینا د دغه الوتکو تر نیمایي زیاتې نسکورې کړې شوې دي. د فرانسې خبرې ایجنس په لیکنه پر اوکراین د روسیې د جګړې له پایله د شاهد په نوم په ایران کې جوړ شوی په لسګونو الوتکې پر اوکراین د حملو لپاره کارول شوې دي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه پوهېږي چې د ژمي په نږدې کېدو سره د هغه په وینا روسي ترستان خای د لازیات سو زینو نړول لپاره راکټي او د بیبلټ الوتکو حمله زیات کړي. دا خبره د خمن ته به سخت جواب ورکړل شي. په همدې حال کې د روسي دفاع وزیر وزارت ویلي چې د اوکراین پولي تسیرمې په بلګروت پر افزا د اوکراین دوه بیبلټ الوتکې نسکوري کړي دي. اوس به هم په پاکستان کې د هغو افغانو کډوالو وضعیت ته تم شو چې له دې هېواده افغانستان ته ستنېږي. د ملګرو ملتونو سازمان له پاکستان غوښتې دي چې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د خپل ژوند خوندیتوب لپاره د هېواد ته تللی دي. د دې سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي د کډوالو بیرته ستنېدل باید په خپل خوښ وي، نه د جبر او زور لري. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له دې هېواده د ناقانونه کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. تفصیل په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په زور له پاکستانه د افغان کډوالو د وستلو لړۍ روانه ده، ملګرو ملتونو یو وار بیا له پاکستان غوښتي دغه افغانانو ملاتړ وکړي چې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره د هیواد ته تللي. د دې سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تیر ورځ په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړو چې خپل هیواد ته د کډوالو بیرته ستنېدل باید په خپله خوښه وي، نه د جبر او زور له لارې. نوموړي وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر پاکستان ته ډاډ ورکړی چې دوی به د دغه کډوالو د مدیریت او نړیوال ملاتړ ته د اړمنو کډوالو د ثبت لپاره ځانګړی میکانیزم جوړ کړي. په همدې حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ویلي چې د افغان کډوالو د بیړنۍ وضعیت د ارزونې په موخه یې د امریکا لپاره د پاکستان له سفیر مسعود خان سره لیدلي. اغلی امیری نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي په ښځو او نورو زیانمنونکو ډلو باندې د اغیزو او هغو ګواښونو او ننګونو په اړه چې دوی د افغانستان ته د بیرته ستنېدو پر مهال ورسره مخامخ دي خبرې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او له دې هېواده د ویستلو لړۍ روانه ده. پاکستان حکومت تېره ورځ وویل له هغه وخت راهیسې چې دغه هېواد له پاکستانه 1.5 میلیونه غیر قانوني کډوالو ته د وتلو نیولو او شړلو امر کړی، له 1,15,000 څخه زیات افغانان له پاکستانه وتلي دي. له تورخمه بیا راپورونه وایي چې هلته د ښځو او ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او له څو ورځو راهیسې پرته له کومو اسانتیاو هلته شپې ورځې تېروي. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شوي ویډیوګانو کې هم ښکاري چې بشمیر افغان کډوال پاکستانی اړخ ته پراته دي او د سختو ستونزو یادونه کوي. په یو خپره شوي ویډیو کې یو افغان یو پاکستانی پولیس ته وایي نگرهار ته تازه ستون شوی کډوال شیر علی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه ستونزو کیسه کوي کوم چې د سنیدو پر مهال ورسره مخ شوی دی.
تقریبا ۱۵۰۰۰ روپۍ کالدار زمانه په تورخم کې پکړې راړولو باندې وشوي. دې په لوج راو ته په زرګاو مخلوق ناست زمونږ کار نه کوي. ټوله ورځ په ناره نوره دغه شانه تیره کړه، تنده باندې باران هم را باندې راغی، سامانونه هم رانه ګډ وډ شولو. ډېره سره دومره وی چې بس ایله دومره موکله چې ګاډی مې په وکړه کور ته مې پرا ورسوله. نن سومه ورځ ده نه وړه شته دی کور کې روره نه نوره دغه شته.
په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري وایي د پولیسو له ویرې له خپلو کورونو نشي وتلی، ځکه د دوی په خبره پولیس اسناد لرونکي افغانانو سره هم ناسم چلند کوي. د محمد الله په نوم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل
په پاکستان کې ولې ځوان د ټولو قانون لپاره ډېر سخت شوی دا اسناد لري او کینل لري پولیسو څنګه یې پیسې مغواړي پیسې موړي دي ځینې خلک یې وکړي دي او ماشومان اوس اکثر خلک مکتبونو ته نه لیږل دي ویروس داسې نیسي وموي او یې هم بندیان کې او ځینې خلک یې همدغسې وویل.
که څومره پاکستان حکومت وړاندې ویلي و چې اسناد لرونکي افغانان له خپلې خاورې نه باسي او دغه شان د هیڅ افغان کډوال مال او عزت ته به زیان نه رسیږي، خو د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند تازه په خپله یوه وینا کې پاکستانی لوری تورن کړ چې خپل عسکرو ته له افغان کډوالو سره د ناسم چلند او له دوی د پیسو اخیستلو امر کړی. نوموړي په دې وینا کې چې نن د طالبانو حکومت تر واک لاندې ملي ټلویزیونونه خبره شوله پاکستان وغوښتل چې افغان کډوالو ته له دې هېواده په باعزته ډول د وتلو لپاره وخت ورکړي.
نو زموږ د دوی څخه په کلکه دا غوښتنه ده چې افغانان دي په بې عزتۍ سره نه راباسي، افغانانو ته دي نور اظهار نور کړي، افغانانو ته دي کافي وخت ورلره ورکړي چې په ښه ابرو او عزت سره خپل ملک ته راستان شي. کدی دا خبره کوي چې ناقانون مهاجرین موږ باس دا د مال د کور ورانول د بې عزتۍ کول دا په کوم قانون
د دغه شان ویل که پاکستان د افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي له دوی دی هم د خګه ونډي توپ تمه نه کوي. تیر ورځ د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد هم پاکستان ته ګواښ کړی و چې د افغان کډوالو سره د دومره ظلم وکړي چې د په خبره بیا د پرې کولو توان ولري. ګڼو نړیوالو سازمانونو او حکومتونو له پاکستانه د افغان کډوالو په ویستلو اندېښنه ښودلې او د پاکستان له حکومت یې غوښتنه کړې چې دغه لړۍ ودروي، خو یاد هېواد تر اوسه په دې برخه کې کوم نرمښت نه دی ښودلی. د راپورونو پر بنسټ له تیرو 3 لسیزو راهیسې شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان په پاکستان کې میشت شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ یوازې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته نږدې 600,000 افغانان پاکستان ته کډه شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:09 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. ډبلیو پی او اف آی او په یو ګډ نوي راپور کې شاید 2023 کال له نومبر څخه د 2023 کال تر اپریل میاشتې پورې د خوړو د شدید نه خوندیتوب په نوم خپور کړی. په کې لیکل شوی دی چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتوالي خبرداری ورکړل شوی دی. په افغانستان کې یو شمېر اړمنو کسانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي دي چې په بد وضعیت کې دی او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. ورزو یا تفصیل د سنا کاکړه په دې راپور کې اورو. خو د دې راپور تر خپرېدو وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مهیروي.
د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو اتو هیوادونو څخه دی چې د خوړو له خوندیتوبه برخمن نه دی. ډبلیو اف پی او اف ای او د جمعې په ورځ په یو نوي ګډ راپور کې چې د 2023 له نومبر څخه د 2024 تر اپریل پورې د خوړو د شدید نه خوندیتوب لومړنۍ خبرداري په نوم خپور شوی ویلي، افغانستان د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، ایتوپیا، هایټي، پاکستان، سومالیا، سوریا او یمن هغه ته هیوادونه دي چې د خوړو د شدید نه خوندیتوب له امله د ډېرې لوړې اندېښنې لرونکو هیوادونو په توګه پیژندل شوي. په دغه راپور کې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتېدو خبرداری ورکړل شوی دی. د دې راپور په دوام کې په اندېښنې سره اټکل شوی هغه خلک چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب له شدید ناورین سره مخ دي، تمه کیږي چې په راتلونکو میاشتو کې د دوی د ژوند ګواښونکي شرایط نور هم خراب شي. جګړې، طبیعي پیښې او د اقلیم بدلون، اقتصادي رکود او نښتې په دغو هیوادونو کې د خوړو د نه خوندیتوب له مهمو لاملونو څخه ګڼل کیږي. بشري مرستو ته د لاسرسي محدودیتونه، د شدیدې خوارځواکۍ کچې، د ملي مبارزې ظرفیت نشتوالی او ناروغۍ د هغو لاملونو په توګه پیژندل شوي چې د خوړو د نه خوندیتوب کړکېچ لا پسې زیاتوي. د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او په ګډ راپور کې د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د بشري مرستو کمول او درول د اندېښنې وړ بلل شوی او ویل شوی چې احتمالاً دا مسله به د خوړو د شدید نه خوندیتوب د زیاتوالي لامل شي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر اړمن کسان هم وایي چې په بد وضعیت کې دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د کابل خاري اوسیدونکی عبدالرحیم چوزګار دی او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ازادي راډیو ته وویل چان ځینې شپې په لوګه سبا کوي.
قرضدار یم، اقتصاد مې ډېر ضعیف دی. داسې وختونه هم راغلي چې په شپو شپو وږي پاتې شوي یو. کله کله ګاونډیان موږ ته د خوړلو سره لیږي. باید له خلکو سره مرسته وشي. زما په شان په زرهاو خلک مرستې ته اړتیا لري. هیڅ کوم کار نشته چې وی کړو. له بلې خوا ژمی راغی، نه د سون توکي شته او نه هم د خوړلو.
همدارنګه د کابل اوسیدونکی محمد رضا چې دا هم له ورته اقتصادي ستونزو سره مخ دی وایي،
د غرمې لپاره یوازې وچه ډوډۍ شته، نور څه نشته. که په کور کې څوی پخوي یوازې وریجي د کچالو او غوښې پرته. که کار پیدا شي د ورځې سل یا یو نیم سل افغانۍ ګټم. کنه نو داسې وختونه هم کېږي چې په خالي لاس پرته له کومې روپۍ عایده کور ته راځي.
د ډبلیو اف پی او اف ای او په راپور کې دا هم راغلی، په داسې حال کې چې په افغانستان کې 15.3 میلیونه وګړي د خوړو له شدید نه خوندیتوب او له دې ډلې څخه 6 میلیونه یې د لوږې له بیړني حالت سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د لوی کمښت له امله دې ته اړ شوی چې 10 میلیون خلکو سره خپلې خوراکي مرستې ودروي. په دغه راپور کې د لوږې او مړینې د مخنیوي لپاره د انسانانو د ژوند ژغورلو هدفي بشري اقدامات اړین او ډېر مهم بلل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د خوارځواکۍ له 4 میلیونو څخه د زیاتو شدیدو پیښو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو پر فعالیتونو بندیز په هغو ماشومانو او میرمنو سخت اغېز لري چې په روان کال کې مرستې او روغتیا پاملرنې ته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د وروستیو زلزلو یادونه هم شوې او ویل شوي چې دغو زلزلو د کورنیو توان کم کړی او خوراکي توکو ته یې د دوی په لاسرسي او د ژوند په لارو چارو منفي اغېز کړی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي ادارې یا اوچا ویلي وو چې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. خو د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم کړکېچن نه دی لکه څومره چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل شوی.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com.
Azadi Radio, Salar Vishata.
Azadi Radio Majala. The Honor, Farhang, Au Adab Anzur.
احمد شبریم هر کلی مکوم لیکوال چوک ده
لیکوال پده کول مشکل دیده که لیکوال هر چوک ده زمان پنظر
ده لیکوال ده نریوال ورزی پا مناسبت به هم پده اخبرونه که واوری
ما پا کوتی که ده در زوی حکس ده بکتل ما تیلی دل بیرده چه ده در کوتی
ده ده لنده کسی تر چنگ یو بلا لنده کسی هم لرو
پا وخو پت پند سرائی چه ده تور پت کی ده پاسه یه شیر بخوند پتو ترزان تاو کرده و کوتی تنه نمود پا تورو بوتو یه زای زای
لیوی هنرمند سر شخی دلیم
بخزو حقا ناویل سوی چیزون سیده نیسی ویلی آویای هم نیسی بیانوالی زیده انزورگری پا برا بانی خلگو تا نورندی کم
ده زانگو لسندر و سر معاشنا کو
اللهو لری لری لو ده تمر زگگو
ده نومبر لمبری نیتا پنری که ده لیکوال ورسته دا ورځ د دې لپاره لیکوال ته ځانګړې شوې ده چې خلک خپل لیکوالان وپیژني او له آثارو سره یې آشنا شي. پنځه نوي کاله مخکې د امریکا په متحده ایالتونو کې د دې ورځې د لمانځلو وړاندیز وشو. وروسته بیا په 1949 کال کې د متحده ایالتونو د سوداګرۍ وزارت لخوا دا ورځ په رسمي ډول د لیکوال د ورځې په نوم وپیژندل شوه او هدف یې داسې روښانه شو چې لیکوال وهڅول شي، خلق تشویق شي چې لیکوالي وکړي او له لوستلو سره د خلکو مینه زیاته شي. یو شمېر کره کتونکي په دې نظر دي چې د لیکوال کلمه پراخه ده. هر هغه څوک پکې شامل دي چې لیکل کوي، حتی ځینې خبریالان هم په دې ډله کې شاملی شي. دوی هم د داستان لیکونکی، هم د بلاک مخته وړونکی، هم مقاله لیکونکی چې د ورځپاڼې یا ویبپاڼې لپاره لیکل کوي لیکوال ګڼي. مؤلف بیا د ځینو په باور له لیکوال سره دا توپیر لري چې مشخص کارونه یې ترسره کړي وي، یا یې کیسې لیکلي وي، یا یې ناولونه لیکلي وي، یا یې نور کتابونه تالیف کړي وي. یعنی مؤلف د ځانګړي کار له مخې پیژندل کیږي، که څه هم ډېر مؤلفین شته چې هم کیسه لیکي، هم شعر لیکي، هم ژباړه کوي. په دې معنی چې ټول مؤلفین لیکوالان دي، خو ټول لیکوالان مؤلفین نه دي. مؤلف د خپلو خبرو کړو آثارو له مخې پیژندل کیږي او تخلیقي کارونه کوي، خو هغه کسان چې خبریالان هم د لیکوالو په لیکه کې حسابوي هغوی له تخلیقه لرې دي. ځینې وایي باید مینې چې لیکوال شي، ځکه چې لیکوالي شغل نه دی، عشق دی. خو دا نظر هم عام دی چې لیکوال هغه څوک دی چې کتابونه لیکي، کیسې لیکي، مقالې لیکي او دا یې دنده وي. د موضوع د وضاحت لپاره مې د استاد نجیب منلي نظر پوښتلی دی چې لیکوال به څرنګه سره پیژنو.
لیکوال په اول تقریب کې سره ورته فکر وکړي، هغه څوک دی چې لیکل کوي. نو اوس خبره پدې کې ده چې لیکل کول څه شی دی.
وبخښي، اوس دلته سوال هم دا دی، لیکل خو ډېر خلک کوي. زه خبریال یم، په خبریالي کې هم لیکل کوم، نو زما د لیکوال نوم ولې بدل دی؟
که چېرته لیکل فقط یو د انتقال وسیله وي او په هماغه باندې اکتفا کوو، دا د یوې وسیلې په حیث باندې کارول کېږي، هر څوک لیکل کوي. مګر که چېرته د لیکل په عین زمان کې چې د انتقال وسیله ده، د ژبې د ښکلا، د ژبې د استعمال، د اصول مراعات او دا شیان هم پکې ور اضافه شي، نو دلته د ژورنالیست هم لیکوال کېدلی شي او د طب ډاکتر هم لیکوال کېدلی شي، چې هغه څه چې لیکي هغه ښه ولیکي، یعنې ښه لیکل د لیکوالۍ خاصه ده.
استاد منلی، فکر نه کوي چې د شایسته لیکل په خپل ډیر لوی مفهوم دی چې شایسته یعنی څه؟ که مطلب یوازې وضاحت وي او فصاحت وي، نو د دې لپاره خو بیا لیکوال مکلف دی چې یو څه لیکي واضح او فصیح ولیکي، او د طب ډاکټر هم.
نو وضاحت او فصاحت یو دغه دی، یو اړخ دی، او په داسې ډول لیکل چې لوستونکی ترې خوند واخلي هغه بل اړخ دی. دا دواړه اړخ به په شایسته لیکلو کې راځي.
نو د خوند خبره هم بل هغه دی. یعنی فکر نه کوي چې لیکوال هغه څوک دی
چې منسم یو لاره تعقیبوي، خو په دې کې هم بیا یو سوال دی، ځکه خبریال مار وخت یو لاره تعقیبوي، راپورونه لیکي، او نو بیا ولې خبریال ته بیل نوم انتخاب شوی دی؟ که داسې
نو مثلا که مونږ خبریال ته وګورو، یو څو وای خبریال چې یوازې خبرونه لیکي، نسبتا ښه هم ولیکي، هغه یوازې خبر لیکي، مګر په خبریالانو کې بیا داسې خلک شته چې لکه ایمنوي چې هم خبر لیکي او هم د خبر په څنګ کې یو ادبي اثر پنځي. نو دا خبریال ته لیکوال وایو.
نو همنګوی ته خود د خبریالي له خاطر لیکوال څوک نه وایي، د داستانونو لپاره لیکوال وایي.
یوازې داستان نه دي، خپل خبریالي هم خپل ځای لري، او داسې نور خبریالان شته چې یوازې خبریالان دي، مګر په لیکوالانو کې شمېر کې داسې د فلسفیان شته چې فلسفه کې نوم لري او په لیکوالۍ کې هم نوم لري. نو دا یو عمومي دغه دی چې
که په افغانستان کې ورته وګورو، هغه خبریالان چې هغوی په ادبي ژانرونو کې لیکل هم کوي، هغه ته عام خلک لیکوال وایي، خبریال نه وایي. او یعنی دا ډول هم یو تفکیک څوک نشي کولی؟
دغه تفکیک هم عام نه دی که نه، څنګه ووایم، د لیکوال او د خبریال ترمنځ تفکیک یوازې په د ژبې د وسیلې په کارولو کې دی، چې یو څوک خبریال لیکوال شي یا یوازې خبریال شي.
ځینې وایي لیکوال هغه څوک دی چې هغه مین وي، عاشق وي، یعنی له خپل هنر سره مینه لري، او نور ځینې کسان چې لیکل کوي لکه خبریالان، دوی په مینه لیکل نه کوي، دوی د نس غم خوري. که څنګه
نو ولي خبریالان کم، ځینې خبریالان شته چې په مینه لیکل کوي، د خبریالۍ سره علاقه لري، او کوم خبر چې لیکي هغه په خوند لیکي، په شوق لیکي، په مینه لیکي، د مینې خبره ډاکټر په مینه باندې تبابت کوي.
فکر نه کوي استاد منلی چې تر دې شېبې پورې چې څو دقیقې ما تاسو خبرې کړې دي، لیکوال مو پیدا نه کړ؟
لیکوال په کوم مشکل دي، ځکه چې لیکوال هر څوک دی، زما په نظر هغه څوک چې لیکل کوي او ښه لیکل کوي هغه لیکوال دی، هغه څوک چې لیکل کوي او فقط لیکل کوي، یعنی د هدف د مفهوم تر رسولو پورې لیکل کوي، هغه
خود دلتم. بیا یو بل حکم په افغانستان کې ډیر کسان شته چې مشهور پدې دي چې لیکوالان دي، خو شلیکل نه کوي، نو دوی به څرنګه له دې لیکوالۍ له منصب را څوک را شکته کوي؟
هغه څوک چې خلیکل نه کوي د هغوی په لیکوالۍ کې زه شک لرم. داستان به لیکي، مګر هغه داستان د هغه معیارونو سره چې یو ادبي اثر باید ولري برابر نه دی، نو هغه ته بیا لیکوال ویل مشکل دی.
خو دلته بیا بله خبره، بیا د ذوق موضوع ده. مثلا یو داستان دی، د چا پولیسی داستان خوښ دی، د چا سیمبولیک داستان خوښ دی، د چا ریالیستیک داستان خوښ دی، دلته خو بیا د ذوق مسله ده، یو به د چا خوښ یو به نه وي.
نو لیکوال هم کیدای شي د یو کس لپاره لیکوال، د بل کس لپاره لیکوال نه وي.
خو دلته په دې برخه کې بیرته انفرادي خبره شوه، عمومي چوکاټ نه ووت.
که چېرته انفرادي خبره وړو، انفرادي خبره په ټول تدبیر کې، مګر هغه چې ګڼ شمېر د ژبې کارونکي یو چاته د لیکوالۍ تصدیق ورکړي، نو هغه به یوازې د ذوق پورې ارتباط نه لري، هغه د عام ذوق سره تر حکم دی.
که چېرته نړیوالو معیارونو ته راشو، مثلا تاسو فرانسه کې ژوند کوي، په فرانسه کې چاته لیکوال وایي فرانسویان؟
هر خلک لیکل کوي، او دا لیکل په ادبي انداز کې کوي، هغه ته لیکوال وایي. هغه که ایسه لیکي او که چېرې داستان لیکي یا فکشن لیکي، دواړه لیکوال راځي.
نو دا ادبي انداز بیا هم واضح مسله نه ده. مثلا کوم ادبی انداز ده؟ آیا د دې ژورنالیزم ریالیستیک سیستم چې څو ویني هغه بیانوي او به طرفه پاتې شي، دا سم ادبی انداز ده؟ او که هغه د کیسه لیکوال ادبی انداز ده چې په هر څه کې مداخله کوي، حتی د انسانانو ذهن ته مرده نه وسی؟
نو ادبی انداز دواړه دي، هغه لیکل چې لیکوال پکې حاضر دی، یعنی یوازې پیښه نه ده، لیکوال پکې خپل عواطف هم ورګډوي، هغه انداز ادبی انداز دی.
له استاد منلی په مننه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري،
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري،
د خبرونه په دې برخه کې خبرګي لنډي کیسې لرو. مخکې تر دې چې د سلا نور لنډه کیسه تاسو ته وړاندې کړم، د خند په نوم د سلما پدری لنډه کیسه چې دوی په خپل لوستې ده او ازادي راډیو مجلې ته رالېږلې ده.
وریځو د لمر مخه نیولې وه، د واورې سپین بڅرکي ورو ورو د ځمکې خواته کوزیدل. لونې ټیټ وچ کلک بازګل د بخارۍ سر پورته کړ، دودی سترګې وتخنولې، په بیړه یې څو لرګي بخارۍ ته ورواچول، سر یې وربند کړ. انجینر رفیع ور وکتل، بیا یې تورې بڼورې سترګې څو نستو ځوانانو ته واړولې. ویې ویل، تر څو چې د خارجیانو مرستې شته، زما د دفتر دروازه ستاسو پر مخ خلاصه ده. یوه ځوان په توره نکتایي ګوتې تیرې کړې، لاسونه یې لپه کړل. انجینر ته یې د خیر دعاوې وکړې. دوه نورو تنو غبرګ لاسونه پر نوي خریل شوي ږیره تیر کړل. امین یې وویل. انجینر پنډ لاسونه د څوکۍ پر ژۍ تکیه کړل، ودرېد، دواړه لاسونه یې پر ټټر کېښودل، تندی یې ورین شو. ویې ویل، زمو خدمت کې یم، هر کله راشئ. ځوانانو سپین پاکټونه ورواخیستل، له کوټې ووتل. لونې لوړ هډور سړی د کړکۍ خواته ورغی، په څو پوړیزو کورونو یې سترګې ولګېدې، ځای ځای لغړې ونې هم تر نظر تېرې کړې. موټی لاسې خولې ته ونیو، وټوخېد. ویې ویل، د کابل هوا ژمي کې بیخي وژونکې ده. مخامخ پر څوکۍ ناسوان ته یې وکتل، هغه سترګې د کمپیوټر پر سکرین ګنډلې وې، ګوتې خوځېدې. سړی په پک سره لاس تیر کړ، دروازې ته یې وکتل. لونې ټیټ وچ کلک سړی جینګه خوله نیولې وه. په ټیټ غږ یې وویل، انجینر صاحب، حاجي ملا راغلی. سړی وروځې پورته کړې، په ورختایه یې وویل، هله دننه یې راوله. شېبه پس په غوښو پټ پنډ سړی چې د تور پټکي د پاسه یې شیربخون پټو تر ځان تاو کړی و کوټې ته ننوت. په تورو بوټو یې ځای ځای واوره نښتې وه. تر انجینر یې لاسونه تاو کړل. له روغبړ وروسته سړی پر نوي سره کړې ږیره لاس تیر کړ. ویې ویل، خدای رازق دی، بنده یې وسیله ده. انجینر د هو په بڼه سر وخوځاوه، څونه خود یې خولې ته واچول، دروازې ته یې وکتل، غږ یې وکړ، بازګل کاکا، د حاجي صاحب ساتونکي درنه خفه نه شي. له هاخوا تت غږ راغی، سترګو هیرور سړی یو پلو کوک شو، له جیبه سپین کاغذ را وایست، د انجینر مخې ته یې کېښود، پګړۍ یې په سر سمه کړه. ویې ویل، د لیست کې مې د ځینو بېوزلو کورنیو پتې لیکلې دي، په دې هیله چې مرسته ورسره وشي. انجینر کاغذ ور پورته کړ. ویې ویل، مرستې به په خپلو لاسونو ور وویشم، ته هیڅ اندېښنه مه کوه. سړی جک شو، پټو یې پر اوږو سم کړ، د انجینر سره له کوټې ووتل. بهر واورې سپینه لمن غوړولې وه. څو ځوانان له رینجر موټره راښکته شول، یو یې رامخته شو، ټوپک یې پر اوږه سم کړ، د حویلۍ دروازه یې پرانیسته. انجینر ور وکتل، د دروازې سره په ناستې ښځې یې سترګې ولګېدې چې له خپل ماشوم سره په لمده ځمکه ناسته ده. ماشوم له یخنۍ شین اوښتی و، غاښونه یې یو بل سره لګېدل. مخې ته یې څو اوسپنیز یوګونی پراته وو. انجینر څو قدمه ور مخته شو. وی ویل، توړی تا ځای د نستو دی، د موټر لاره دې بنده کړې. ښځې ځای ځای سوری ټیکری په پوزه تیر کړ. په سختۍ جګه شوه. انجینر موټر ته ښی لاس د سلامۍ په دود پورته کړ. په سپینه واوره کې د موټر د ټایرونو ردې ښکارېدې.
لا اخلی بدری څخه مننه چې دا لنډه کیسه په ازادي راډیو مجلې پروګرام لورولې وه. اوس هم د مشک په نوم د زلانور لنډه کیسه د اخلی نور په شخ.
کوټی ته چننه وتم، تر مې په تلیفون کې غږېده. زما په ورننوتو یې راته وکتل، خبرې یې ورو کړې. زړه ته مې اندېښنه راولوېده. د ور تر شا پټه شوم. له دې خبرې سره مې زړه تر پښو تیر شو. ایران کې پولیسو نیولې؟ نورې هم څه خبرې سره کولې. تر مې څو ځلې هلو هلو وویل، بیا د څو شېبو لپاره غلی و. د ده غږ مې واورېد، ونجلې. له لږ ځنډ وروسته مې دروازه پرانیسته. کاکا څه دې ویل؟ تر مې په داسې حال کې چې ما ته یې نه کتل وویل، لیکي اوبه راوړه. ما په کوټه کې د تره زوی عکس ته وکتل، ما ته یې لیدل. بیرته چې د تره کوټې ته راغلم، په ویښتو کې ګوتې تېرولې، اوبه مې ورته ونیوې. د هغه عکس ته مې بیا ور ولیدل. په ما کې ګردې سترګې کلکې نیولې وې. ما هم سترګې پکې وګنډلې. لومړی ځل و چې له سترګو یې ونه شرمېدم. دا ځلې سترګې راته لکه د دریاب دوه کردابونه راښکاره شول، لکه ما چې له ځانه سره وړي وړي تاووي او د دریاب تل ته مې ورسره وړي. چیرته ګوري؟ د دره لاس کې مې خالي کې لاس و. قهري سترګې راته ونیوې. د کوټې له دروازې چې وتم، بیا مې په عکس پسې مخ ور واړوه. په ما پسې سترګې ګرځولې. جاوید به چې دلته و، کله کله به یې په کور کې په مسکا راته په ګردې سترګو راکتل. زه به ورته په قهر شوم. همغه د وړکوالي نوم به مې ورته اخیسته، موږکه. زړه مې ډک و. ما د ایرانی پولیسو د ظلم کیسې اورېدلې وې. ځمکې ځای نه راکوو. غوښتل مې لږه په چیغو چیغو وژاړم. پسخانې ته نه وتلم. بند ورته مې تکیه وکړه. د ټیکري پیسه مې سترګو ته ونیوه. د څه شي کړپا مې تر غوږ شوه. کومې کتل موږک و. لکه یې په تلک کې بنده وه. په عاجزو سترګو یې راته کتل. په لومړي ځل مې د موږک په ګردیو سترګو سترګې خوږې شوې.
له جلانور څخه مننه چې دا کیسه را لېږلې وه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د وی انزورګری له هنر سره آشنا کوو. له هیلې هدايه په واورو چې څومره رسمونه استلی، څنګه رسم کوي، له دې هنر ځانګړی هدف لري. خو لومړی کدا راته ووایي چې څو کاله وشول چې دوی انځورونه باسي؟
تقریبا 14 کاله کېږي.
په دې رسامي کې څه تاسو یې کوي؟ لکه کوم استاد مو زده کړه کړې؟
نه نه نه، خپل ځان سره په ځانځي کې سم څومره لوستي وو. او بیا خپل کله چې کرونا لپاره قرنټین اعلان شو، په هغه وخت کې بیا ما سم خپل کور کې ما پایل ورته وکړ خپل ځان سره.
تاسو دغه رسمونه په څه شي باسي؟ له پنسل کار اخلي، له رنګو، له کوم ډول؟
بلا بل مواد دي. یو دي د سکار ورته ویل کېږي، د غوي پنسلونه دي. ډیرای وخت کله رسمونه باسم، هغه بیا د زغال په پنسلونو باندې کوم. او نقاشي هم روغنی ورته وای، روغنی رنگونه دي. په غوي باندې هم باسم او اوی رنگونه دي. په غوي باندې هم باسم. ډیرای وخت کنوس باندې کار کوم، پورټریټ باندې. هغه بیا د روغنی رنگونو په کار اخستنې سره ترسمه.
څومره رسمونه مو تر اوسه پورې تقریبا استلی؟
د سه کارش میره خو زنه لرم. او شپږو کتابچې دي، کنوسونه تقریبا 10 کنوسونه باندې تختې د نقاشي ورته وای کنوس ورته وای غدیر شاوخوا کلرمه پلوره شوین دی او مس دقیق نه لرمه سی ولا دومره اندازه ما انځورګری کړی خو شپه کتابچې لرم سده کې دی او د دې شاوخوا ته ما کنوس باندې انځورګری کړی
تر دې پورې مې څه شی رسم کړی دی پورټریټ دی د خلکو څیرې دی او کنه منظرې او داسې شاندې
دمان انځورګری بیلا بیل دی هم دی دما ډیرې انځورګری د خزو په مورید ده ډیرې د خزو څیرې دی او دغه پورې مربوط ډیرې مفاهیم وړاندې کوي لکه په ځنګړی توګه ډیرې وخت موږ ګورو چې د افغانستان په ټولنه کې په کورنۍ کې نجونو ته د زده کړو زمینه نه ده برابر او په ډیر ستونزه سره دوی زده کړو ته ادامه ورکوي نو دما نقاشي تر ډیره بڼه پورې هغه ستونزې چې نجونې د تکړه په بهیر کې غالي هغه خلکو ته وای او هغه ناوړه دودونه چې د مو پټولنه کې شتون لري هغه بیانوي ځینې منځري هم سیاغه هم د افغانستان پټولنه پوری تړاو لري خو تر ډیره برخه پوری د منځورګري د ښځو هغه ناول سوي چې زونه سي دي نسی ویلای او یا هم نسی بیانولای زی د منځورګري په غړه باندې خلکو ته وړاندې کوم
تاسو مثال را کولای شئ چې کوم څه ده سي تاسو پر اسمنو کرا خسته را وغه یونجلی یا یو افغان شزن سویله
د بیلګې په توګه ما یو انځورګری کړی واسي او نارینه د وی ورې جنکی په خله لاسې خیدا او دغه جنکی په لاسونو کې کتابونه دي نو دا خپل دا وړ بیانوي سي په افغانستان کې نارینه د انجونو د زده کړې په وړاندې خند ګرځي او هغه زده کړته نه پرېږدي د بیلګې په توګه یو انځورګری مې دا سی پیغه کې د یو جنکی په لاس کې څیری کتابونه یې سیدا دا بیانوي سی په ټولنه کې هر څومره سیغوی زامت وباسي بیا هم د زده کړو په لار کې هغوی ته ګڼ شمېر خنډونه برابرېږي نو دې ته ورته ځینې نور مسایل
تاسو منظرو ته مخکې اشاره وکړه یو منظره چې کله رسموي له کوم بل ورته تصویر الهام اخلي کومو د خپل خیال او فکر نتیجه وي
تر ډیره پورې مې د خپل خیال او فکر نتیجه وي خو په ځین کې ځینې نور د نورو انځورګرانو نقاشي هم ګورم لغوی نم یو څه زده کوم او خپل تخیل هم ورسره یو ځای کوم او د هغوی سره یو ځای بیا خپل انځورګري ترسیموم
له هیلې هدایت څخه په مننې وړاندې په خپرونه کې یو بل هنر د موسیقي هنر ته مخه کوو
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د سانګو سندری دا غ سندری دي چې میاندې خواندي او ناګانې د زنګو ترڅنګ د کوچنیانو د ویډولو په وخت سمسمه کوي د دغه سندرو مفاهیم ډیر کله اصلاحي وي په ورته وخت کې تصوفي روحاني او مذهبي رنگ لري یو شمیر پدی باور دی چې د زنګو په سندرو کې یوازې مینا عاطفه شفقت او ناز نه بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجود دي چې د ماشوم ذهني کچا او فکری بلوغیت ورسره لوړېدای شي په دې اړه نور حال په دې راپور کې
شاوخوا لس کلنه زرغونه خپل د څلوېشتې خورزاده زنګو په نړۍ کې زنګوي زرغونه نسی کولی چې د زنګو سندره ووایي خو په ایم پی 3 کې دغه سندره چلانه کړې ده زنګو سندری هغه سندری دی چې میاندې خوندې او ناګانې د زنګو تر څنګ د خپلو ګلالیو د ویډولو پر وخت زمزمه کوي
بالا هو د زنګو رو رو زنګاو ما الله هو
دا دغه سندرو موضوعات تیرای برخه اصلاحي فلاحي او نری وي خو له دې پرته تصوفي روحاني او مذهبي رنگ هم لري او له مینې عاطفي شفقت او نازه ډکې وي دا هغه سندرو ته چې عاطفي سندرې هم ویل کېږي، نه یوازې دا چې هلکانو ته ویلي رواج لري، بلکې دغه سندرې هغه ماشوم انجنو ته هم زمزمه کېږي چې د ځانګو په نړۍ کې ځانګي. په افغاني ټولنه کې په اوسني وخت کې نه یوازې دا چې میندې خپلو اولادونو ته په ځانګو کې د مینې، عاطفې، شفقت او ناز سندرې بولي، بلکې ځینې یې دلته له ځانګو سندرو سره وشکې هم تویوي. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې د افغانستان په ډیری سیمو کې میندو له ځانګو سندرو سره خدای پاماني کړې ده، خو یو مخیزه له منځه نه دي تللې. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي اوس هم د وطن په ډیری سیمو کې میندې د ځانګو سندرې بولي او اړینې هم دي.
په ډیری سیمو کې د ځانګو سندرې لا اوس هم زمزمه کیږي او دا خوږې سندرې هم دي، ډېرې په زړه پورې او د میندو لخوا یې د ماشوم لپاره یې د دغو سندرو ویل اړین هم دي. او زموږ د پښتني کلتور یا زموږ د افغاني کلتور یوه برخه جوړوي.
الله شا الله
که څه هم چې په اوسنۍ نړۍ کې د افغانستان او پښتونخوا وطن په ځینو سیمو کې د ځانګو سندرو دود څنا څه کمرنګه سوی دی، خو د کوزي پښتونخوا په غوڅکۍ یا ساړه زیارت سیمه کې شاعر او لیکوال ارزو زیارتوال وایي له بده مرغه چې د ځانګو سندرې په ښارونو کې مخ په ورکېدو دي، خو په کلیو کې اوس هم رواج لري.
د ځانګو سندرې په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري. اکثره ځایو کې منډې چې دي کوچنیانې په غوزیانو کې ایښي وي، او دغه الله لړې لړې لو د تمره زګګو یا داسې نور داسې مطلب چې کوچنیانو ته ویل کېږي یا کلمې ورته وایي یا کوچنیانو ته لوریانې ورکوي یا ټپې یا بل شی ورته وایي، نو دا خبرې اوس هم په کلو بانډو کې چې دي لا تر اوسه پورې هم رواج لري.
په ځانګو سندرو کې هغه فولکلوریک سندریز ادبیات زمزمه کیږي چې له سیمې څخه سیمې او له خولې څخه خولې ته په شفاهي ډول انتقالیږي، خو د دغه سندرو جوړښت، اغیزې، دود او موضوعات په مکان، زمان او لهجه کې توپیر کوي. لیکوال او د غزنی په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي زموږ په سیمه کې ځینې وخت په دغه سندرو کې مذهبي رنګ څرګندېږي، خو نور اصلاحي او فکری جملې هم پکې کارول سوي دي.
زموږ په سیمه کې هم داسې ځینې د ځانګو سندرې شته چې زړې مورګانې، اناګانې یې خپلو لمسیانو، خپلو بچو ته د کرارولو او آرامولو په نعمت باندې وایي. پرځکه الله رب تا بولم، مینه دې ثنا بولم، مینه دې پر هغو چې د زړه جامه یې سپینه ده، مینه دې شیرینه ده. په همدغه شکل باندې نورې سندرې مقدساتي ترانې هم شته چې زموږ په سیمو کې ویل کیږي، خو د یوې خولې نه او بلې خولې ته چې بیا بدلیږي یو څه توپیر کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په ځانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې هغه تورې هم موجود وي چې د ماشومانو ذهني کچ او فکري بلوغت ورسره لوړېدای سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نکیب الله خنیخیل وایي د ماشوم ادبیات او یا په تیره د ځانګو سندرې په نړۍ کې ځانګړی رول لري.
د ماشوم ادبیات کغه نظم وی، کغه نثر وی، کغه لنډ قصې وی او هغه د غولسی سندری وی، دا یو خاص کیف لري. د ماشوم په ټولنیز رغښت کې، د ماشوم په فکری وده کې دا ډیر بریز رول لوبولای سي. دا د ماشومانو نه یوازې قراری دي، بلکې د ماشوم د ذهني وده په برخه کې ډیر مؤثر واقع کیدای سي.
الله للو 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 للو
که مزمل هوتک ته زنګو سندری ارالخیزی او یا استاد خانی خیلګه د ماشومانو د ذهنی ودې لپاره ګټوري بولی، خو ارزو زیارتواله بیا وایي په دغه سندرو کې ډیره برخه تصوفی، روحانی او مذهبي هم دی.
زما خپل یو شی په زړه دی، زما یاد جی چې ودی ته بمندو داسې یو چې بویل الله هو لړی لړی لو، او یې ودا ورته ویل ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګیدی، نه شاخ وشوریدی نه کل ورزیدی، د توبیل تر درخت لاندې یو مرغه وچنیدی، پر دې لار باندې نبی و تریدی، شور ما شورې جوړ کړي د دنیا رب نه فخفر لنا. یعنی په دې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې.
لا سندریزو محفلونو او یا هم د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو ل لیکنو څخه څرګندیږي چې په دغه سندرو کې پخوا هنري ادبیات کارول سوي وو، خو په اوسنی وخت کې بڼه بدله سوې ده او زیاته برخه یې جګړیزه، ماشومانه بې وزلي او د هغې بدحالي پکې بیانېږي، خو بیا یې هم لیکوالان مهمې ګڼي. بیا هم بلهار جلال زای
دی آلالو للو سندره یا وایما دی زانگو دا سندره په څو ډولونو موجوده ده، اهمیت یې هم په دې کې دی چې ورځ تر بلې پکې ځین کله ناکله ځینې نوي نوي څه هم راڅرګندېږي، حتی د حالاتو له بدلېدو سره پکې نوي نوي توري نوي نوي خبرې پکې زیاتېږي.
زنګو سندرې چې له پیړیو پیړیو څخه خلو په خلو تر موږ را رسېدلې دي، خو په اوسنی وخت کې ډیری لیکوالان او فولکلورستان دا شکایت کوي چې په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ تر څنګ نورو کلتوري مرکزونو هم د دغه سندرو په ګډون فولکلور او نورو ولسي اصنافو ته د پام وړ کار نه دی کړی چې هغه د ژوندي پاتې سي، نو ځکه یې له منه سوکه سوکه راټولېږي.
زنګو د سندرو پاړه مو راپور اوریده. بیا هم د موسیقي د هنر پاړه، په پېښور کې د پانتون یو شمېر محصلینو د موسیقي د آلاتو زده کړې ته مخه کړې. نور په دې راپور کې
دا د پېښور اقرا پوهنتون زده کوونکی اشتیاق علي دی چې د رباب له لارې د موسیقۍ شوق پوره کوي او د ګټې ذریعې هم ګرځولې.
سټډی کوو ورسره یونیورسټي کې، اقرا یونیورسټي کې مونږ سبق وایو او انټیریئر ډیزاینینګ کوو، البته آرکیټیکچر لګ. میوزیک شوق اصل کې بچپن زماو رباب میں واغست، رباب میں زدک نو زمون بینڈ نوم دے قرار دے بینڈ نو مونگ اصل کی دری ملگریو زیم یو دا پی خور دے شارک نواز او یو دا گلگت بلتستان ملگری دے مزمل حسین جنبی کا گئی. شبه مونږ ویل چې یار آیډیا مونږ تراغو چې یار یو بینډ جوړول پکار دی، ځکه چې دې سره مونږ ارننګ هم کولی شو، آمدن ذریعہ جوړ کو. بالکل مہنگائی خو تاسو ته پته نن سبا ډیر ده، اور ڈیپینڈ ہم کئی اصل کے منگالو 30 آلو دیش در منگالو دیش درا
نو خلق ورکئی میش تے سمرا پروگرام نہ کڑائی.
بالکل ورکئی سیزن کی میش کے دوم وی درم کی دیشی سلورم کی دیشی نو غا بس ڈیپینڈ کے ابھی باندھے
د موسیقۍ دغه ډلې یو بل غړی شعیب اکبر وایي چې اشتیاق علي ته په کتو سره د دوی شوق هم را پیدا شو او رباب او گیټار یې زده کړل.
نا سبق وایم ډیټا ساینس کې، اشتیاق بھائی میو کا تو زما رباب خوښ شو، نو ورته رالم نو بس کلاس خبره مې اوسه وکړه او اوس سره ملاو شو. داسې ما ډېر امپروومنټ وکړه رباب کې دی وجن، ما رباب گیټار جمبی ستار دا مې زده کړی دی. ٹو بی آنیسٹ کنه زمونږ چې کم دا یونیورسٹی نه کم سٹریس ہی کنه امغه ټول پدی وباسو، نو دا یو کال کې مونږ ډېر امپروومنټ وکړو، ډېر ایونټس ته لاړو پکې پیډ ایونټس ته.
پی خبر کې د اکرا پونتون په هاستل کې میشت د لکی مروت هلال خان وای چې دوی هم موسیقي خوخوي او خپل ساتیرای پرې کوي.
ظاهری خبره چې چیر رباب ټنګ یل ته په خلک یې خوخی بنم کنه نو خلک ډېر زیات خوخی دی. طریقه چې کوم ده کنه هغه دی نیو یوت سره ډېر زیات ان لاین ده زګه دا یو فارم اف ارت ته او ضرورت ته شول دی سیده ته ان لاین دی شي سره غي دې ډېر نورم فائدې دي.
په پی خبر کې د رباب او موسیقي نور آلات پلاس د دغه ډلې غړي وای چې دوی غواړي نور پښتنو ځوانانو ته هم دا هنر وخایي او دا یو مثبته سرگرمی ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
یو تاریخي نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلي چې اندر د نورستانیانو رب النوا وو، ځواکمن وو، په واما کې ژوند کاوه، د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیشنده. د اندر رور ګویشت نومېده. دی په پارون کې میشتو. د دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب مزک سره ویشلې وي. چیرته چې به زردالو ډېر کېدل هغه ځای د ګویشتو، چیرته چې انګور زیاتو هغه مځکې د اندر وي. د دې دوو ورونو په اړه په زړه پورې نقلونه په دې راپور کې.
اندر شاوخوا څلور زره کاله وړاندې د اوسني نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړی او خلکو د رب النوا په سترګو ورته کتل. ویل کېږي دوی دوه ورونه وو، یو ګویخت او بل اندر نومېده. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکی او د یاد ولایت له تاریخ خبري انجینر محمد عیسا وحدت د اندر او ګویخت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اندر زمونږ د خلکو رب النوا او چغه وخت کې دغه عبادت کېده او د نورستان د قبایل هم د کلشق قبیلو چې په هغه کې وامایان هم شامل دي د دوی رب النوا اندر، او د کچی قبیلو رب النوا د ګویش په نوم باندې. او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه او منطقې د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوي.
بعضې روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلاتو ورکولو راغلل، نو خپل زوی ته یې له انګورو ډکه کجاوه ورکړه او ګویخت ته یې ولېږله چې په پارون کې اوسېده. کله چې ګویخت ولیدل چې انګور خوندور دي نو فکر یې وکړ چې اندر ورسره د ځمکو په ویش کې چل کړی، ښه میوه او سیمه یې خپل اخیستې. نو غصې ونیو او جګړې ته ورپسې را روان شو. نورستاني لیکوال سمیع الله تازه په خپل کتاب ریشههای فرهنګي نورستان کې لیکلي، ګویشت له اندر مشر او زیات قوي و. ګویخت اندر پسې جنگ ته راغی، یو غاټه تیګه یې د غره له سر را خوشې کړه او د اندر بڼ په منځ کې پرېوته چې اوس هم هلته پرته ده. په یاد کتاب کې وړاندې لیکل شوي، کله چې ګویخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ نو اندر ته یې ماتې ورکړه او ګویخت بریالی شو. بیا یې په اندر باج ومنلو، که څه هم چې د باج اندازه او نوه نه ده معلومه، خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور ګویخت ته باج ورکولو. نو ځکه خلکو ګویخت د جنگ خدای باله. ځایي اوسیدونکي وایي چې د ګویخت لخوا باغ ته راغورځول شوې تیګه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو، ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کولو لپاره جرګې جوړولې. که څه هم چې دغه تیګه اوس خلکو یو څه ماته کړي او د ځمکې سره یې برابره کړي او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنی عیدګاه ترې جوړه کړي، خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پرېکړې کوي. انجینر محمد عیسا وحدت وایي اندر هم یو قوي هیکله شخص و، سختی او غټی تیګې توګلی او په منځ کې د اندربان خړوبول لپاره لخته را تیر کړی دی. د دې ترڅنګ د اندرباغ مخامخ المرخاته لورته لسین بله غاړه په اوچت غره کې د غره یوه برخه د دې لپاره توګلی چې دا تیګه له غره جلا کړي او پر سین ترې پل جوړ کړي. ښاغلی وحدت د توګل شوې غټی تیګې په اړه وړاندې وویل:
دغه کلی خصوص نه باغ کې دی، باغ مخامخ چې وګوري دلته یو اندر تصمیم لري چې د کلي ته یو پل کړي. نو د کلي دواړو طرفه د سیند دي، دوه غټې غټې کمرې چې اوس هم شته دی، دا یې را وړې وي، دواړو ډېروی کې یې او بیا یې د پاس په دې غره کې یو غټ تیګه تراشلې ده، خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روان و چې دا تخته را وړي او د دې دواړو ډیرو باندې کیږي.
انجینر محمد عیسا وحدت زیتبی کویندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه لغره جلا او پر سین ترې پل جوړ کړي.
دې وخت وایي چې دې ګیرا او ټول دې نه شوې ما او ټول چې لا چلته چې دې وی افرا خو چې تیرې دې ځای نه کړي. نو دې دې یې الته یو جورما یا د یو ډنډر دې یو لوچی پیدا کړي چې هغه منځ خالي دې نو هغه په دې شروع کې کته کوي هغه باندې شروع ښه پوندې کی او دا تیرې پاتې کی. نو تیرې چې پاتې شي بیا ته تیرې راټولېږي هغه ځای نه معلومېږي. نو بیا چې پلار ګوري چې دا خو دا کشر دا دونه هوښیار دی هغه په منډه کوي هغه تې تښتي دا ورپسې ځي. لنډه دا چې د دې اندر ښځه په مخه ورځي هغې باندې غږ کوي چې هلک راوګرځو هغه چې راګرځي دی ورځي څپېړې وار پې کوي څپېړه دونه درنه ده چې هغه بچی څپېړې په واسطه مري.
انجینر محمد عیسا وحدت او د واما نور اوسېدونکي په دې اند دي چې اندر د زوی له مرګ وروسته اندر بڼه واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټې تیږې لري همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي چې بیا د ماڼوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللی او که همدلته وفات شوی دی. د قبر اثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د ښخولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو ښودل تر څو یې غوښې ورېژېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا خپرونه سرته رسي. تر بلې ویمو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شدي وي
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا پیارنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبلبل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیں مام کڑا بیل سات کو دشپنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبلبل دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کئو محل سپوک میں کڑا د زہرا پست غزل خندا تا د تنظرو کل زر کے گاڑے دلے دستورو مست سر گے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مستی راغل د زوانے اورے کبل رو رو پہ مستی راغل د زوانے اورے کبل the sin the spin